السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستانه په زور د خطر خواته استول کیږي. ستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما خپل ځای نه ده معلومه، علاکه نوم مې زده ده نور مولا کپ سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت کرا شي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. غور کې یوې نجلۍ له جبري واده څخه د تېښتې په هدف ځان وژنه کړې.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. چیغې یې وهلې چې موږ عبده په زوره ولو. عبده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده، په ځان یې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونۍ پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف یې پکې وکولی شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری یې وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خپره کړي ویلي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره که موږ ته دلته جای کور راکړ شي نو ډېره مهرباني به وي، ډېره ډېره مناله به وي وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دینې قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاکه نوم مې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرا شي، نو ډېره مناله به وي، ډېره غټه غټه مهرباني به وي.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتې ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور راوستو را دي مرزي کړو او وسته زیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس او ګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځنمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بې اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستنه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بیزای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یو یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې له شخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبره.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 16 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تېره شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتې ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سېشنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغیدل دي. چین هم د دوشنبې پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل لور ته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوریو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تېره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تېره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو 26 سیلانیان ووژل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پېښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو، توپخانې او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ چې تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لرئ، په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې ازادي رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د ازادي رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ، بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عبدی په نوم یو شل کلن انجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عبدی د کورنۍ یو شمیر غړو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د روانې اونۍ د یکشمې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغې پېښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د شلکلنی عابدی چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28 د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچو د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدی یوې نږدې خپلوانې د نوم د نه ښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالبانو یو مشر اجی محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین 3 بجې 10 دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار ورور یې ځان سره جومات ته یوړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا 40 کسه وسله وار راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور اوړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هېڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سیل یې کاوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له 10 دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي
وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللی او ادعا یې کړې وه چې عابدې د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نه شو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابدې او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې یوه ډله خلک د عابدې د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانېږي او بالاخره عابده مړه کېږي. د پیخي پراخ خبرګونونه هم راپارولي او یو شمېر مترزو مېرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیخي غندلې او د عابدی لپاره د عدالت غوښتنه کړي.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد.
د خزو د حقوقو فعال او د ازادي په لور د افغان خزو د تحریک غړي سکینی خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د یو کړیدل افغانی په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقوقو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بيدارو وشتنونو غواړم چې دا جنایت هیر نکړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ تاوتریخوالي چې لامل یې زموږ چون انسان وژنه ترکیږي پای ته ورسیږي،
مهر خلاصي زده شوه.
دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعه د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې لامل یې اوسمهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ درسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مختی او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغو ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
ولن ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوري وګوري کڼور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي په داسې حال کې چې وار لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري کڼور خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بېروزګار یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملا ماتوونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوې دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهواري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلوی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکاری او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده، خو اوس راځو دې ته چې په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونې په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولی شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري. خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شوه او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل او ولایاتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و. ښاغلی زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونې په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولی شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب د یوې اونۍ لپاره د کتاب د ورځې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوو ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډېر راتلل.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بس دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري، او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضې نیم خرڅېږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډېره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاري او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیوو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپوره کیوو، موږ ته داسې شی نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنسي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12:00 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنۍ سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي رادیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې دا مهال د ازادي رادیو د ژوندیو خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندیو اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو. هغه دا چې په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC لخوا د دوو ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 10 میلیون افغانیو په ارزښت د درملو او روغتیایي وسایلو مرسته شوې. د دې موضوع تفصیل له نجیب الله الوخیلاو.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسې مشر ډاکټر سید انور مشال راډیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، آی آر سی موسسې طرفه هیلت نیټ ته د شپږ اعشاریه شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېته قلمه دوا ورکړی شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیک او شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک روغتیا پال رحمان الله وایي:
ډېره اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا بزور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کومو خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. نو دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، اته داس خلک دي چل روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډر به وو، جنګونه به وو، ډېر به نه سر راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سی یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کېږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان للا سلن زیاد و سیدون کل روختی خدمتونو ببرد.
ستاسو لپیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپتالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې ډېر زیات خلک لویدلې دي. دغه سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه ورسره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرمان وره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چېرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغېږي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک سوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک سوي دي. چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دغه خلک څه کوي، د ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي، ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت بالا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي؟ حکومت خواري وکړه شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکی یم. خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپل هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډیر سختۍ سره مخ و. نو گیټ کلاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کلاو شوی. او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی خدرمنه وکړه لیس خان کو زبرشت غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پېما د یو لسم ټول دی جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړه لیس خان کی براتره غوړه صحت مند او سړي او د صحت چمې وګم پټن وی ترنو ز خان کو د چې مرسته تاسو د یو لسم ټول کی جغرافي مضمون سلارم لوستې نو هله د چې خپل زنه سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کال سي د نن مزید لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړئ. ګل لیس خان کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا، د اوبه برېښنا، حرارتي برېښنا، د چې کتاب صفحه له ویشتمې نه پیل به تر دېشمې سپې پرې. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبو برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکي د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا. د هغه مهم موضوع باندې دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یې ما هیله داسې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. ولریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتب تاسو په هېواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویش د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوختاري کې تدې دم پر تاسو په دیوان پوسی وو سې چې برېښنا ساتو ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتو ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره شول نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برښنا ترلاسه کېدلې سي. خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برښنا څخه ګټه اخیستل کېږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې تر څنګ حرارتي برښنا هم موجوده ده. حرارتي برښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولې دي. چې حرارتي برښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې تر څنګ موږ تاسو د برښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا فابریکې په نامه سره یادیږي، چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده، چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر ترسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي. چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شو دي او 1290 کې بشپړ شو دي. چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا بند دی، چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 14 متر یې پلنوالی دی، یعنی پرخوالی چې دی د دې چک د سند 14 متر ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی، چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 14 متر پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري، چې 28 متره بیا دي او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 12 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي، چې 3300 کیلو واټه د برښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلی همري د برښنا بند دی. د پلی همري د برښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وړاندې شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې د کندوز پر سند باندې جوړ شو، چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی، چې وروسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو، چې د 9000 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول، چې 1300 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل دسکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو دسکاو له جملو څخه شمیرل کیږي، هغه په خپله د کجکي د برښنا بند. د کجکي د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه د کجکي د برښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لویو او پرمختللو دسکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې کې دي. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده، چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1300 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي زره کلو واټه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګا سنگین او همدارنګ کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي همدارنګ د سروبي د اوبو بندې چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1500 متره لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده دغه دستګاه دوه توربینونه لري چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو زره ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2000 کیلووات شه برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللې ځکهونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دی له منځ څخه تللې و خو دغه توربینونو چې دي د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله له منځ څخه لړ بیته د جرمني زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال هم چې نن درنه ځکهونکو بل بند د همبل په افریقا چې د مهیپر د برېښنا افریقا د چې د مهیپر د برېښنا افریقا د نوموړي افریقا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو افریقولو جملو څخه شمیرل کیږي دغه افریقا چې د په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاري ځکهونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ځکهونکو د لوستراتون کې برخې ترځو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق له بلو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي افریقو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکهونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سپځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکهونکو چې د هرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو په جدول کې موږ تاسو ته حاضر کړی دی د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د دوش په اشاره نه ده همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي نور نو درنو ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوس تر همدې ځای پر وسند لوس راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې دوه سلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق ثواب کوي لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریف دي دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده نور قدرمن ځکون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سيږي وخت دار افمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی سکون کو زه پرشنا غم پاری و زلی په هم تاسو ټول تر شرق واس پمن د ولسم ټولګي جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری د صحت جمع په پتن می قدرمن سکون کو د تل په سری زری په هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست بل کې دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم اولری تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ پراتون کې وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ خو جواب للی ځکه کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځنی عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بللی ځکه کو د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ او ګلالي سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګ څېړنه سره ورسوي ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچېری نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده همدارنګ زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره سوال دي درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره سوال سوي خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 15مه نیټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیق احصایه وانخستل شوې نه دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل په خو بیا هم ونه شو کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي خو په 1450 مریض کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر لسه ونیم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو
همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته صفر نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر پنځه شپېته پورې موږ تاسو ته ایج نه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوښته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر پنځو زرو پورې رسېدلې وه. کله چې په دیارلس سوه اووه شپږم کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسوله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې و په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر پنځو زرو پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نهو میاشتو پورې وه د هغو شمېر چې و څلور نیم زره پورې پورته سوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنې تر څلور زره پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر څوارلسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په دیارلس سوه شپږم کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی وه. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه دوه زره وه په هغه وخت کې. نو دغسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه خو کله چې بیا په دیارلس سوه دیارلس سوه ونیویم کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر دېرش میلیونه تنو ته ورسېدي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د څوارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس البته د دیارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړی دی چې په کال دیارلس سوه څلوېښتم کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې درې اعشاریه یو وه. او همدارنګه په کال دیارلس سوه اته څلوېښتم کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې درې سلنه وه. همدارنګه په دیارلس سوه پنځوسم کې دوه اعشاریه اته په دیارلس سوه نهه پنځوسم کې دوه اعشاریه شپږ په دیارلس سوه اویایم کې یو اعشاریه نه او په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې دوه اعشاریه صفر شپږ وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هېواد کې کومي جوړښت په حق معلومات ولولو. هوجو که درمنه زده کوونکو په هېواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی په دوو عمومي برخو باندې ولاړ دي، یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنې د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی. او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنې ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هېواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په دیارلس سوه اته پنځوسم مریز کال راهیسې څخه د هېواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په دیارلس سوه درې اتیایم لمریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په دیارلس سوه درې اتیایم لمریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګې کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله چې مخ پر ودې باندې د هېواد په ټولو کې زموږ د هېواد د نفوسو وده یا هم زېږېدنې څخه تر پنځلس کلنۍ پورې ان تر څلور څلوېښت اعشاریه څلور شپږ سلنه د دې ترڅنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې د 50.9% او همدارنګ د 50 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې وو د هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوې وه. خو په هېواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې وو درنو زده کوونکو د 50 څخه نیولی بیا تر 45 پورې کسان وه چې د 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه او له 50 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه یې درلود. همدارنګه د رینه وکړو درمونه زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1983 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنې هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ یونانیان وتیلي موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسره یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې تر څنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو تر څنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هېواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په هکله که چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان زموږ په هېواد افغانستان کې دننه له هېواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغېزو له مخې څخه نور انګریزي هېوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي. ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي. ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هېواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغېزې چې زموږ په هېواد کې مختلفې اغېزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغېزې کوي چې مثبتې اغېزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هېوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هېوادونو ته لېږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کېږي. او درېمه مثبته اغېزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغېزه چې دي هغه بیا دا دي درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي د معززو تېشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېشته ده. همدارنګه منفي اغېزه ټول جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغېزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت الله په امان.
Okay.